ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې د چیرې دی خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونه کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل تور هم لارې وزیر غیر قانوني افغان ادباو د استلو په هدف پرانستل شوی او لدې لارې به هیڅ د سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. دغه لار د شنبه په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوی. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په خبره دا خلک د دې هېواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز ویلي چې افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغان کډوالو اړوندې پاکستان پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بلل دي. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تور خان په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شوي دي. خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړن لارې ورکړي او رسنیو او خبریالان مکلف کړي چې دوی له پالیسیو سره سم خبرونه وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 15.5 سوه پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوی دی. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورټ پولیسو ویلي چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته او بل کارابین ریښه لري دی دغې پېښه په تړاو نیول شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناکه او د جدي اندېښنې بلل ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د ده په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ور ولیږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان یې کړې کولو ته اړ کړي دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپل لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تېره ورځ لیبیا ته 0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې چې مراکش کوربه دی د لوبډلې مخکې دوه لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تېره مۍ میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پرېکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بېلابېلو هېوادونو کې له هغو ډېره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي، ولس د دغه مسایلو قرباني نشي، باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 29% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان کډوال وایي د خوړو، د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستوندو سره مخ دي
چیم نه سره ماشومان هم لولګي ذات ملکی خلک وای ولګي نه افغانستان کې نوم لګي راسره خلک ولات وینه
نن د نوامبر 2مه د خبريالانو په وړاندې جرمونو د معافیت د پایتر سوالو نړیواله ورځ د پدې پلمو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خندونو مسله څېړلې ده
تیرو څلور کلونو کې کسان څه باندې 550 پېښې ثبت شوې دي خو دغو پېښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځي د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي نوموړي شنبه له جونیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویل تر څو چې خبرې بشپړې نشي دی ویزو په شمول لا افغانستان سره اړوند ټول چارې ځنډول شوی خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام ومومي ټاکل شوی چې د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ درېم پړاو خبرې د روان نومبر میاشت په شپږ منیټه پیل شي د طالبانو حکومت ویل خبرې هغه مهال پایلې ورکول شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تر څو چې خبرې بشپړې شوي نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوي وي نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستانی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی خو زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه دغه دروازې لارې لګ تر لګه 400 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوي دي د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي پولیس یې نیسي او ځوروي په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه خودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر ترینګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی کوي او موږ څخه قانوني اسناد غواړي
په پینډه کې میشت یو بل افغان چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ
د سوري بدون مدرک قانوني د ترس دائمي از بازداشت پولیس زندگی میکند ما مهاجری نه افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوې خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې پوګدو کې تر وقفي نه خطو وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیز شوې دغه نه خطې د 3 اکتوبر په 11مه د دواړو لوري ترمنځ وشو چې لاملې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول لارې وتړل شوې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خوني چارواکي وایي د لارو بندیدو د دواړو لوري سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې د دې خوني سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو تویل
باید تجاران دغه مسائل قربانی نشي ولست دغه مسائل قربانی نشي باید ولست لار ورکړ شي تجارت لار ورکړ شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار دا تجارت تیواز تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده بلکې د پاکستان حکومت لپاره د پاکستان ولست لپاره د پاکستان ترانسپورټران لپاره همدارن کاروباریان لپاره هم تاوان ده
مخکې لدی د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لارو د بندیدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي که څه هم له دې وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دواړو لوري او د پلاو ترمنز په شپږ ورځنیو خبرو کې د اوربن په غزیدو هوکړه وشوه خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنز لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لاملې د بې باورۍ فضا رامنځته شوي ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استنبول کې د طالب او پاکستانی پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څېړنیز راپور کې چې په روان د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښته، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړی شوي کسانو کې زیاتر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړي شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتول دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم سوکو نه وچاو دي. مثال در کوم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو. نو په سلر ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسېده او دوی د ناتار لاري څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ جوړبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لاري څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای شي، نو هم د اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي دا کچيري د سیاسي لاری څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي. نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي، ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی. په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشحالي چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 اویا د امنیتي شواګونو سرتېري وجلي شي او روان کال په ډومبه شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکي وجلي شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د تیرو لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي بیا د ترهګري چپې پای کې مر جوبله دا غې شمېره د تیرو لسو کالو ناسېوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تېرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته، خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمهوار زه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1303 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت
او سم یو نړیواله موضوع د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شر تیر میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه، خو دی به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې راپور کې. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. بارک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا درېمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزې ته همداراز ویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپلو خبرو ته چې امریکایي منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل استازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نوستانه شوی یو شمېر افغان کډوال وای دي خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي برابرولی او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میاشتې او افغان چې په روسیو کې له پاکستان ستون شوی د یکشنبې په ورځ د نومبر په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل
چې نسته د ماشومان هم لولګې زیاتې مړه کېږي، خلک وایي لولګې نه پاکستان کې نه مړه کېږو، راسره خلکو حالات وینا
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جورجان کې اوسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما اولادونه لوږې مړه کېږي، همدا مې مهدي زوی چغې وي او ډوډۍ غواړي خو موږ هېڅ نه لرو، په جومات کې څو ډوډۍ راجمع کېږي او موږ ترې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوږې او سړې هوا له امله کندهار ته له رسېدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته وویل دغه درې ماشومان چې عمرونه د دوه او درېو میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجرم لپاره جوړ شوی دی، هلته د شنبې په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستې. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار، له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاجالدین او یولا پرون شنبه د نومبر په 10 په خپل ایکس پانه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 480,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو تا اړتیا لري.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.
نن د نومبر 2 د خبرالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبرالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کابو یو کال وړاندې ورسره د پیښ شوي دي.
طالبانو د استخباراتو د هغوی لخوا څارل کېږي او سر کیږي نیول کې توهین تاکید د روسو یخه هوا او یخه هوا کې وساتل شو.
د افغانستان په جنوب ختیځې حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤول بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو تر څنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له امله یې ګواښل کیږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو داسې مهال دي چې نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې معافیت پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبریالان په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د 18 کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو 2 کال وروسته د دې په خبره پر کاري د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړه سوي د ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې د سیمه ویل کېده تاسو اکثرا خزینه خبرې نه چې کله ایډیټ کوي اخر کې بچ کوم موږ خپلویت واخر کې وایي دې کې موږ ته واده سیستم جوړ چې د سیمه غیر مستقیم ویل کېده چې دا به تاسو خپل خزینه خبرې نه ضرور نه چې خپل نوم یعنی وایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې امیش به موږ یو ډول تهدید ویلو تاسو حق نه لرئ چې نارینه سره په تماس کې ونیسئ خبرې وکړي او سره غټه خبره ده چې راځئ تاسو دفتره په محرم درسره وي بې محرمه نه شئ راتلی چې همدا بس موږ ته خو ډېره غټه لانجه سو دینه.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد راپور کې د مرکزویو کسانو د ادعا او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 پیښې ثبت شوي چې په خبره یې یوې ته هم رسیدنه نه ده شوې.
مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبریالانو په کارونو کې مداخله کوي سانسور محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د معافیت په برخه کې له بده مرغه هیڅ ډول کار نه ده شوی. تیرو څلورو کلونو کې که څه هم څه باندې 550 پیښې ثبت شوي دي خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګیري نه ده شوې. د خبریالانو
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبریالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال اوه خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفي په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوشي کولو خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړی د جلاوطنه او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه خپور کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سوډان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وژونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوه فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړلي کې د نومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړلي کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړلي غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو درنوز د کون کی پراترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چم بو پتن وی درنو خو جوړ د کون کو لکه سرنګ سیز مروست تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشور مرمنو اړوند دی. د افغان مشور مرمنو پیژنو او د هغو ایجاد په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو. چیرې ورځې لستنه کی مراد تاسو اتلی افغانی قهرمان مېرمنې وپېژندلې د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغاني زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلري زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشحال کله دی زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیت طرزی ده. ولو چې اسما رسمیت طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. خوش زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیت طرزی. اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکره کورنۍ کې رالوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کېږي. ترنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکې وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي، باتعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې رالوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یوه مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکله مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ. ترنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په هکړه ولو چې وده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ وو. اسما له محمود طرزي چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و وعده وکړه. یعنی میرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و وعده وکړ. محمود طرزي د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې یې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقونو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دوی ګډې هڅې د ښځو د حقونو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیت طرزي او همچنان د محمودي طرزي دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقونو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزي په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمي طرزي یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمي طرزي د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمیرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپیژني، د روغتیا په حقله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دې پکښې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو او خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزي هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولی دی هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزي نه یوازې د نجونو لومړنۍ ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت نا کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه وه. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کړل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کړل کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکم کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزی میراث لولو چې میرمن اسما طرزی کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دي په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دې باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې استر پالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په حق له معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنن ورځ تاسو کوم سوال وستله؟ میرمن اسما طرزی څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله او احترامات مومنه کدر مون او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن ورځی درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او غجور او صحت مند او سړي د صحت چب مبو پتن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چیز مر تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوس کې مر تاسو یو افغان زړور اتل میرمنې اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغسې د یو افغاني زړورې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلري زده کوونکو، یو ځلی بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازنۍ همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځي د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. لولو چې رویا محبوب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغانه مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي ده چې پکې اتلس شزي له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شوېدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده، کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ مېرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې مېرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی مېرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه شه برابر کړی ده، هغه د افغان مېرمنو لپاره برابر کړی ده او په خپل شرکت کې افغان مېرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړی دی. نو موږ د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه تکړه دي. مېرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان مېرمنو له جګړو څخه و، کوم چې د افغان مېرمنو د توانمن سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول، د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده. یعنی مېرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډېر زیات محدودیتونه و، افغانو مېرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو مېرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان مېرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوز لفاره یې نوی لارې پرانستلې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت لودي شز هیڅ وخت هم نسی کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټول افغان شوز ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوی لاري پرانستلې. مهمه لاسترولنی او پروژې درنو سکونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې مېرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي. نو درنو سکونکو، هله من دیم چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او همدغه لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د مېرمن رویا محبوب د لومړني لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی مېرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چې نن د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی مېرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزو زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټي شبکو ده داری سخه خپلو درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنس انیکس پلاتفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نویو مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنې مېرمن رویا محبوب هم چې نن د افغانو شوزو لپاره د وومنس انیکس په نامه سره یو پلاتفارم جوړ کړی چې په دې پلاتفارم کې د انلاین زده کړو او هم چې نن نویو مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنې دا پلاتفارم داسې پلاتفارم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې دی په خپل ځان کې لري کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاله څخه دی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهې دي چې ترلاسه کړي هم دی کولای شوی چې په انلاین ډول سره زده کړه وکړي او هم دی کولای شوی نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کول یعنی مېرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه یوازې چې د چې د افغان ښځو لپاره د وومنس انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ یعنی په بخښ وختونو کې د سوچ چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره خو مېرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو وکي او هم کار تر سره کړی د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوټولو لپاره فرصتونه برابرول هم چې د مېرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننوټولو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم وکول سي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورچوي کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلق او نورو کسان سره شریک کړي یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه نړیوالې لاسترونه او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوی دي یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې د چي په ملي کچه سره پیژندل شوی سره ده بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوی سره ده کوم چې په نړیواله کچه سره د حقیقت ټولې هسي پیژندل شوی دي او د هغه د خصو ستاینه او صفات شوی دي هغه د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغه د نړیوالې اغیزې نشته یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللی اغیزه ده یعنی د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللی او پیژندل شوی څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلوچی مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي د شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزه چې نظریات لري غوړي چې تجارت وکړي غوړي یو سوداګری ولري د هغو ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوي ترلاسه کړي یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری سو چارو کې پرمختګ وکړي د روباتیک لاښونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده لولوچی مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و یعنی وس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینرو په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار نو اسانه کړی نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي نو رویا محبوب دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده د انجینرو حسون کې چې په ساينس ټکنالوژي انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر حسون دي هغه یې تشویق کوي تر څو دغه افغان انجینر په ساينس ټکنالوژي انرژي انجینري او هم چنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. ولولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند یې په نیویارک شهر کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مرمن روحیا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلونونه راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مرمن روحیا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دي په نظر کې نیول دي، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته کړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مرمن روحیا محبوب یو له هغو شعرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست خپریو کې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال، رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنی رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې د کار سرته رسوي د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال، د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی څه مطلب څه دی؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم. د الله په ماشه وخت.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम ओ जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरल कमजन पैरानायक सरल कमजन पैरानाय ஹராபாத்தாயுவதான் தல பைச ரெந்தானாயம் பவயல் தல பைச ரெந்தானாயம் ஜக சரல கமஜன் பைரானாயம் கசல்ல கமஜன் பக்வைரானாய ظاہر بن میں پظاہر صورت غلط ظاهر بین می پزاخه صورت لچو باباتین پخار و پت خزانه یم باباتین پخار و پت خزانه یم سکسر لکم اجنون پا پیرانه یم سکسر لکم اجنون پا پیرانه یم چیمایم زم زم